Adiós.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شپې نن پنځشنبه د مرغومی یاجدې څلورمه او د دسمبر 15مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د افغانستان د تیر جمهوری نظام د پولیسو یو قماندان جنرال اکرام الدین سری د ایران په پلازمینه تهران کې وژل شوی دی. هغه ته نږدې سرچینو او د ملي مقاومت په نوم جبهې د سری وژنه تایید کړې او ویلي دي چې د ډزو دغه پیښه کې چې تیر ماښام شوې د سری یو ملګری وژل شوی او یو بل تن ټپي شوی دی. جنرال سری د پرزیدلي جمهوری نظام پر مهال د تخار او بغلان امنی قماندان پاتې شوی او د طالبانو مخالفت څیره وه. هغه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته ولاړ او په دې وروستیو کې په تهران کې د نورو پخوانیو افغان پوځیانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې کار کاوه. د ملي مقاومت جبهې ویان علي میثم نظری ادعا کړې چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا وژل شوی خو د طالبانو حکومت سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې. په تېرو څو میاشتو کې دا د طالبانو د حکومت دویم مخالف کس دی چې ایران کې وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو ان هبیټاټ وایي فراخ ښار تیرو څلرویشتو کلونو کې 15 برابره پراخ شوی دی. دغه ادارې پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دغه پراخوالی ممکن یو پرمختګ وګڼل شي. دوی ویلي دا ډول پراخوالی هغه مهال پرمختګ ګڼل کیږي چې د ښاري پلان او زیرک پانګونې له مخې شوی وي. دوی ویلي د ښارونو پلان شوی پراخوالی خلکو ته ښه خدمتونه برابروي او د خلکو لپاره د هستوګنې ښه زمینه برابرولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښارونو پر غیر پلاني پراختیا باندې تل نیوکې کیږي. د ښار جوړونې کارپوهان وایي د افغانستان په اکثرو ښارونو کې معیاري کانالایزیشن سړکونه پارکونه او د ژوند نورې اسانتیاوې له پامه غورځول کیږي. د کاتولیکي عیسویانو مشر پاپ لیو د کریسمس یا حضرت عیسی د پیدایښت د کلیزې په مراسمو کې د نړیوالې مهربانۍ او سولې غوښتنه وکړه. هغه پرون چهارشنبه ماښام په روم کې د کریسمس مراسمو ته خپله لومړنۍ وینا کې وویل کریسمس د هیلو جشن دی او موږ د سولې په پیغام راوړونکو بدلوي. له شدید ورخت سره سره زرګونه کسان د سن پیټر په میدان کې راټول شوي وو او د پاپ وینا یې د سړک پر سر لګول شوو بوردونو باندې له نږدې کتله. د کریسمس مراسم په ټوله اروپا، امریکا او د نړۍ په نورو عیسوي مذهبه ټولنو کې له پرون غرمې راهیسې پایل او د جمعې تر ماښامه پورې دوام کوي. او د روسیې په جنوبي بندر تمریوک کې د تیلو دوه ټانکرونه د اور لمبه شوي دي. د کراسنودر په سیمه کې د نننۍ اور لګېدنې لامل چارواکو د اوکراین د بېپیلوټه الوتکو برید بللی دی. رویټرز لیکلي چې د اور لمبو شاوخوا 2000 متره مربع ځمکه نیولې وه. په پیښه کې د سر د احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. دا د روسیې او اوکراین ترمنځ د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه ده. هغه جګړه چې اوس مهال یې پای ته رسېدو ته نړیوالې هڅې ډېرې ګړندۍ شوي. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان د پولیسو یو پخوانی لوړپوړی چارواکی په تهران کې وژل شوی. خبرونه کې تفصیل درکوو. د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د 2015 کال له پایله څخه باندې 1,000,000 افغان کډوال له پاکستانه هیواد ته ستانه شوي.
موږ افغانستان ته دیپورت شو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د ویزو تمدید په بشپړ ډول بند شوی او د شړلو لړۍ هم روانه ده.
په همدې کال کې بیا سلګونه روغتیایي مرکزونه په افغانستان کې تړل شوي چې د خلکو ستونزې یې ډېرې کړي.
در بدر نه واپس نه کلینیک سه هیڅ شی نسته. زمزه در کور دلته یو د شهر روپۍ نه لري چې موږ د شهر پورې ولاړ شو. د خلکو کوچنی بوزو کلینیک یې بوشو.
او ننګرهار کې سږ کال د سترسو حاصلات ښه دي.
او الحمدلله تېر کال په تر الحمدلله حاصلات
ډیرم نه خدا خدي او حکیمت او هم مناسب خدي شوی الحمدلله.
نور راپورونه هم درو هیله ده د خبری مجلې تر پایا زموږ ملتیا وکړي.
تر دې شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو د سر راپور ته. د افغانستان د تیر جمهوری نظام د پولیسو یو قومندان جنرال اکرام الدین سری د ایران په پلازمینه تهران کې وژل شوی دی. هغه ته نږدې سرچینو او د ملي مقاومت په نوم جبهې د سری وژنه تایید کړې او ویلي دي چې د ډزو دغه پیښه کې چې تیره شپه شوې د سری یو ملګری وژل شوی او یو بل تن ټپي شوی دی. جنرال سری د پرزیدلي جمهوری نظام پر مهال د تخار او بغلان امنی قومندان پاتې شوی او هغه مهال د طالبانو مخالفت سره و. هغه د طالبانو لوبیا واکمنۍ وروسته ایران ته ولاړ او په دې وروستیو کې په تهران کې د نورو پخوانیو افغان پوځیانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې کار کاوه. د ملي مقاومت جبهې ویان علي میسم نظری ادا کړی چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا وژل شوی دی، خو د طالبانو حکومت سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې. تر اوسه په تهران کې د ایران د حکومت رسمي سرچینو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په تیرو څو میاشتو کې دا د طالبانو د حکومت دویم مخالف کس دی چې ایران کې وژل کیږي. څلور میاشتې وړاندې ناپیژنده وسلوالو په مشهد کې د معروف غلامي په نوم یو پخوانی جهادي قومندان وواژه. د جنرال سری وژل کېدو د یو شمیر پخوانیو پوځي چارواکو غبرګونونه هم پارولي. دوی د ایران له حکومت غوښتي چې د ښاغلي سری د وژونکو په پیژندنه کې مرسته وکړي او زر تر زره هغوی پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اوسم راځو په پاکستان کې د افغان کډوالو مسلې ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې له پاکستان څخه تر 1 میلیون ډیر افغان کډوال شړل شوي او افغانستان ته راغلي دي. دا چې دغه کډوال چې افغانستان ته راستل شوي څه رقم ورځې شپې ګالي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې خپل هیواد ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو واوښتی. یونیسیار په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر 24 مخبور کړی، ویلي چې په دې کسانو کې د بي وار کارت لرونکي، د اي سي سي کارت لرونکي او د غراز بي اسناده کسان شامل دي. په راپور کې راغلي چې دا مهال شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې میشتي. دغه سازمان زیاته کړي چې یوازې د نومبر په میاشت کې 1,01,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي، چې نږدې 38,000 تنه د چمن، تورخم او بارامچی له لارو ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي، چې په کې نیول، جبري استل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګ د قانوني اسنادو د نشټوالي لامل د کورونو تشول د پراخې بیکوري لامل شوي او په ځانګړي ډول د کورنۍ او خزینه سرپرستانی ډیری زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما نیپور شدیم به طرف افغانستان.
په دې وروستیو کې افغان کډوال ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي. هر ورځ پولیس هغو سیمو ته ورځي چې افغانان په کې ژوند کوي، کورونه تلاشي کوي. هر څوک چې ویزه ونه لري نیسي. ښایي نږدې 90% افغانان چې په پاکستان کې دي ویزه ونه لري، ځکه شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د ویزو د تمدید بهیر درولی دی.
یو شمېر افغان کډوالو مخکې هم ویلي وو چې نږدې 6 میاشتې کېږي په پاکستان کې د کډوالو د استوګنې د ویزو د تمدید بهیر درېدلی، چې لامل یې آن هغه کسان چې مخکې قانوني اسناد هم لرل اوس ناقانونه کډوال بلل کېږي او د نیولو او ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آج نیوز راپور له مخې د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په میاشت کې په یوې لوړې امنیتي غونډه کې ویلي وو چې یوازې هغه افغان افباد چې د پاکستان معتبره ویزه ولري اجازه به ولري چې په دغه هیواد کې پاتې شي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي وایي ورسره ناوړه چلند شوی. له دوی څخه یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
موش افغانستان ته دیپورت شو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د ویزو تمدید په بشپړ ډول بند شوی او د شړلو لړۍ هم روانه ده. کور په کور تلاشي کې د خلکو هیڅ حالت ته پام نه کوي. که ناروغ وي، شیدې خوړونکي ماشوم ولري یا سپین ږیری وي، هیڅ معیار ورته نشته. له افغانانو سره داسې چلند کېږي لکه مجرمان چې وي او په داسې ډول یې له ځان سره وړي چې د انساني کرامت خلاف دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معاشیتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا او ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې. راپور کې دا هم راغلي چې د ساتنې او جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په برخه کې خطر هم مخ په زیاتېدو دی. د راپور په ټکو دوی په ټول پاکستان کې د خپلو کارکوونکو لپاره له سلو څخه ډېرو روزنیز پروګرامونه جوړ کړي ترڅو کډوالې ښځې نجونې او ماشومان د تاوتریخوالي ناوړه ګټه اخیستنې او جنسي ځورونې څخه خوندي کړي. داسې مهال چې ډېری افغان کډوال په پاکستان کې خپل د کډوالۍ د کیسونو له ځان څخه شکایت لري، یونیچسیار د راپور له مخې د نومبر په میاشت کې یوازې 9 کډوال بیا میاشتېدو لپاره معرفي شوي دي او په 2015 کال کې ټول 1511 افغانان له پاکستانه دغه هیوادونو ته لیږدول شوي دي. افغان خبریالان، د بشري حقونو فعالان، د تیر جمهوري نظام کارکوونکي او پخواني امنیتي ځواکونه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو 4 کلونو کې خپلو د کډوالۍ د کیسونو د پرمخ وړلو لپاره پاکستان ته تللي وایي چې ویزې نه دي تمدید شوي او د نیولو او شړلو له جدي ګواښ سره مخ دي.
اکرام الله اکرام دا راپور راکول نوموړي سره پاتې کیږو. اوس به راته ووایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دې هیواد په بلوچستان ایالت کې نږدې 80 بې اسناد افغانان نیولي دي.
د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په بلوچستان کې د استخباراتي عملیاتو پر مهال 109 افغان وګړي نیولي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې چې 4 دسمبر په 24 خپور شوی دغه کسان پاکستان ته تر ناقانونه داخلېدو وروسته د چاغې ولسوالۍ په نوکنډي او تفتان سیمو کې نیول شوي. په راپور کې د یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي له قوله ویل شوي چې نیول شوي کسان ډېری افغان ازبکان دي، د نورو قانوني څېړنو لپاره اړوندو ادارو ته سپارل شوي. دغه چارواکي ویلي په وروستیو کې د افغانستان سره په کرخه امنیتي ګزمې سختي کړي ترڅو د ناقانونه تګ راتک، انساني قاچاق او نورو غیر قانوني فعالیتونو مخه ونیول شي. تر دې وړاندې تیر اونۍ د نوکنډي په سیمه کې د یو مسافر وړونکي موټر او ټانکر تر ټکر وروسته 11 افغان وګړي ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو له مخې دغه کسان هم غوښتل په ناقانونه توګه ایران ته واوړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان او ایران ته په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو د تګ لړۍ زیاته شوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال چې د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته تللي وایي چې اوس هر ورځ د پاکستاني پولیسو له ناسم چلند سره مخ وي. په بلوچستان کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه له کله چې پاکستان ته راغلی یو څو ځله د پولیسو لوري نیول شوی یو. ان د پاسپورت او ویزو سره سره یې موږ په تکلیف کړی یو او هڅه یې کړې چې ډیپورټ مو کړي خو د پیسو په بدل کې بیرته راخوشي کړي یو. داسې ډېرې بېلګې شته.
په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر نور افغانان وایي د پاکستان له لوري د دوی د ویزو په تمدید د بندیز پرېکړه لا په ځای ده، هغه څه چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. دا ټک په سیمه کې میشت یو افغانه کډواله ارزو احمدزی ازادي راډیو ته وویل
حداقل مو از دولت مونږ ته پاکستان نو حکومت غواړو چې لږ تر لږه زموږ د ویزو د تمدید پروسه بیا پیل کړي ترڅو موږ وکولای شو دلته په قانوني ډول ژوند وکړو. موږ نه غواړو چې په غیر قانوني ډول دلته پاتې شو او یا دوی له موږ کومه ویره احساس کړي. یوازې غواړو چې زموږ ویزې دې تمدید کړي.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د راپور له مخې په وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو، بندي کولو او جبري ډیپورټ لړۍ په بېساري ډول تیزه شوې. یونیچسیار ویلي د روان کال له پیله د نومبر تر میاشتې پورې په پاکستان کې 100,000 ډېر افغان کډوال نیول شوي. دغه ادارې دغه راز ویلي چې د روان 2015 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ډسمبر تر 14 له 9,15,000 ډېر افغان کډوال افغانستان ته بیرته ستانه کړل شوي دي.
پا په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان خبریالان وایي د پولیسو لخوا د نیول کېدو دوامداره ویره لامل شوی چې ان ډوډۍ اخیستو او یا روغتیایي مرکزونو ته د تګ لپاره هم له کوره ونه وځي. دوی وایي چې د خوړو او درملنې خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان خبریالان وایي د پولیسو د نیول کېدو له ویرې ان د درې وخته ساده خوړو د برابرولو لپاره هم له کوره نشي وتلی او کورنۍ ساعتونه وږي پاتې کیږي. دوی وایي چې دې وضعیت د ډېرو افغانانو په ځانګړي ډول د افغان خبریالانو ژوند اغېزمن کړی او د دې حالت د سملاسي بدلون غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط یې سه شنبه د دسمبر 28 ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت داسې دی چې کله نا کله چې پولیس په سیمه کې وي موږ ان ډوډۍ پسې هم نشو تلای. دوه درې ورځې مخکې مو د ماسپښین تر درې بجو پورې هم د سهار چای ونشو څښلی، ځکه په سیمه کې پولیس وو او زه نشوم تللی چې ډوډۍ راوړم. زه او زما ماشومان ټول وږي ناست وو. دا وضعیت له بده مرغه پر ټولو حاکم دی او هیله لرم چې ژر بدلون ومومي.
یو شمیر نور افغان خبریالان وایي چې د ناروغۍ پر مهال هم روغتون ته د تګ جرأت نه لري، ځکه د پولیسو د نیول کېدو ویره ورسره ده او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ورته په عملي ډول ناشونی شوی دی. عبدالحق حمیدی چې یو له دغو خبریالانو څخه دی ازادي راډیو ته وویل: د قانوني استوګنې ستونزې، اقتصادي فشارونو، د کار نشتوالي او د ژوند لوړو لګښتونو دوی او د دوی کورنۍ له سختو شرایطو سره مخ کړي دي.
مشکلات ما خبرنگاران افغانستان در پاکستان
زموږ ستونزې یوازې د استوګنې موضوع پورې محدودې نه دي. سخت اقتصادي فشارونه، د کار نشتوالی، د کور کرایه نشو ورکولی او د ژوند د لومړنیو اړتیاوو لګښتونه مو ډېر سخت وضعیت سره مخ کړي یو. ډېرې کورنۍ ان د ناروغۍ پر مهال روغتون ته د تګ جرأت نه لري، ځکه د پولیس له نیول کېدو وېرېږي. موږ تل د نیول کېدو له ګواښ، د پولیسو له سلیقوي چلند او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له فشارونو سره مخ یو.
په همدې حال کې د رسنیو ملاتړې ادارې انی په جلا وطنۍ کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې د هغو افغان خبریالانو د ساتنې لپاره مداخله وکړي چې د نیول کېدو، ځورونې او جبري ایستلو له خطر سره مخ دي. د ادارې په یو لیک کې چې یوه کاپي یې د سه شنبه په ورځ د دسمبر 28 له ازادي راډیو سره هم شریکه کړې، له نوموړي غوښتي چې په پاکستان کې د نیول کېدو له خطر سره مخ افغان خبریالانو د ویزې ترلاسه کولو او ورته د لازمو امنیتي تضمینونو د برابرولو په برخه کې ډاډ ترلاسه کړي. نوی په جلا وطنۍ کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د افغان رسنیو ګڼ شمېر خبریالان او کارکوونکي د نیول کېدو له دوامداري ویرې او افغانستان ته د جبري ستنولو د ګواښ له امله اړ شوي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او بند ته ورته شرایط وزغمي. د پاکستان دولتي چارواکو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې بې اسناد افغان کډوال باید خپل هېواد ته ستانه شي. شنبه د دسمبر 16 یو شمېر افغان خبریالانو د فرانسې په پاریس ښار کې د هغو خبریالانو د ملاتړ لپاره اعتراضي غونډه وکړه چې په پاکستان او ایران کې سره مخ دي. د دې اعتراضي غونډې تنظیمونکو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي چې لسګونه خبریالان د پناه غوښتنې د کیسونو د رد یا بې ځوابه پاتې کېدو له امله په دغو دوو هېوادونو کې له جدي خطرونو سره مخ دي، چې په کې رواني فشارونه، اقتصادي ستونزې، نیول کېدل او د جبري ستلو ګواښ شامل دی. افغان خبریالان د بشري حقونو فعالان د دې جمهوري نظام کارکوونکي او پوځیان له هغو ډلو څخه دي چې وایي په پاکستان کې له ستونزو سره مخ دي، ویزې نه تمدیدېږي او د نیول کېدو او ایستلو له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو د افغان کډوالو په اړه د پاکستان پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې جبري ستنول خطر سره مخ کسان په افغانستان کې له سمدستي ځورونې او تعقیب سره مخ کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د نومبر په پیل کې په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستنولو، ایستلو او نیولو بهیر په څرګند ډول زیات شوی دی. د راپور له مخې د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې 143 افغانان له پاکستانه خپل هېواد ته ستانه شوي او د 2025 کال په لومړیو لسو میاشتو کې په پاکستان کې د افغانانو د ثبت شویو نیونو شمېر له 1,200 څخه اوښتی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعته.
اوریدن کوران در تد افغانستان نو راپور نه هم درو خو اوس رازو د سیمې وی تودای موضوع ته غدا چي د اوکران ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د هغو شلو مادو له جزئیاتو پرده پورته کړي چې د اوکران او د روسیې د جګړې د پاتې رسیدو لپاره د امریکا له خوا وړاندې شوی، البته وړاندې شوی مادي اتیوشت وی خو اوس شمیر د اوکران له خوا شلو ته راوړل شوی. دا چې څه پکې راغلی له احمد شبر به تفصیل وورو.
د دسمبر په درویشتمه د اوکراین ولسمشر له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د سولې د هغه شل مادو پلان شریک کړ چې په روسیو اونیو کې د امریکا، اوکراین او اروپایي هیوادونو د مرکچانو له لورې وړاندې شوی دی. د دې مسودې هدف د اوکراین د نږدې څلور کلنې جګړې ختمیدل او پر دغه هیواد د روسیې د تیری پای ته رسیدل یاد شوي دي. دا مسوده د روسیا او اوکراین ترمنځ د بشپړ او غیر مشروط یرغل پای ته رسیدل په ګوته کوي، خو په دې کې د ختیس اوکراین پر سیمه د واکمنۍ او د زاپروژیا د اټومي برېښنا پر فابریکې د واکمنۍ په څیر پر پیچلو موضوعاتو بشپړه موافقه نه ده شوې. کرملین وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د مسودې په اړه معلومات ورکړل شوي دي او مسکو اوس خپل ځواب چمتو کوي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر وایي دا د جګړې د پای ته رسولو لپاره د کیف، واشنگتن، اروپا او مسکو ترمنځ یو سیاسي سند دی. زلنسکي زیاته کړه چې هیواد یې له متحده ایالاتو سره د چارواکو په کچه د حساسو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو دی او د سیمو په څیر موضوعاتو باندې باید د مشرانو په سطح بحث وشي. په مساوده کې د دې په ګډون چې اوکران کولی شي چې اتلکه سرتیری وساتي، یو شمیر نور پیاوړي امنیتي تضمینونه په پام کې نیول شوي دي. په مساوده کې راغلي دي چې متحده ایالات، ناټو او اروپایي ټولنې دي اوکران ته امنیتي تضمینونه چمتو کړي او داسې تضمین دي ورکړي لکه د ناټو یو غړي هیواد ته چې ورکړل شوی دی. د ناټو تړون د پنځمې مادې له مخې که چیرته یو ځواک د ناټو پر یو غړي هیواد برید کوي، دا د ناټو پر ټولو غړیو د برید معنا لري. د تړون له مخې به واشنگتن او کیف د امنیت او بیارغونې په برخو کې دوه اړخیز تړونونه کوي او د دې مخه به نه نیول کیږي چې اوکراین له اروپایي ټولنې سره یو ځای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیو کې ویلي دي چې اوکراین باید په خپل ختیځ کې د دونباس 5000 کیلومتر مربع سیمه پریږدي او کیف باید په رسمي ډول دا څرګنده کړي چې له ناټو سره به نه یو ځای کیږي.
له خبرونو ورآخوا
په دې ټولګه کې درته وایو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې سږکال په افغانستان کې 445 روغتیایي مرکزونه یا ترل شوي او یا هم ځنډول شوي چې د خلکو ستونزې ورسره زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر خبر ورکړی چې په روان 2015 کال کې د سخت مالی کسر له امله د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده په خپل تازه راپور کې چې د دسمبر په 23مه د ریلیف په ویپانه خبر شوی ویلي د کشمیر مرکزونه چې تر ډیره د امریکا د مرستو د ځنډیدلو لامل تړل شوی له پنځیر پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې دي. راپور کې دا هم راغلی چې لدی عمله لګ تر لګه 3.9 میلیونه خلک اغیزمن شوي. راپور کې راغلی چې په دې تړل شویو مرکزونو کې ګرځنده روغتیایي او تغذیوي ټیمونه، بنسټیز او فرعي روغتیایي مرکزونه او هغه چې خلکو ته ژوند ژغورونکي بشري خدمات وړاندې کول شامل وو. د راپور په ټکو د بودیجې د کمښت لامل د افغانستان روغتیایي خدمتونه ګډوډ شوي او تر ټولو ډیر د افغانستان ختیځ ولایتونه کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان زیانمن شوي. په دې ولایتونو کې د لږ تر لږه 100 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکول شوی چې لامل 1 میلیون کسان له روغتیایي اسانتیاو بې برخې شوي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو لامل دوی له سختو روغتیایي ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
یو دل څو د ماروچینه تقریبا واته نشتی وو دا بنشو ده نه پوی کوچ څه لا دې کې ده چې د بودیجې د کمبود په اساس باندې خو دل ته و ډیر خو کاری کو خدمت کو دومره ستونزې دي چې تقریبا منګلس 15 میلا بل مرکزی کلینیک سره واټن لرو او انغره چینو مرکزی کلینیک رن لره د ډیر ستونزې سره لاس ګریوانی چې دا کلینیک تله
د انغرهار د نازیان یو وسیدون کې چې نه غفتل نومي پراپور کې خبر شي لورته ستونزې شکایت وکړ
په تیر کې دل ته منګ یو وړو کې باندې کلینیک درلودو او هغه مز بند شوی دی. ستونزې خو ډېرې دي که دلته کوم مریض موږ ته پیدا شي نو بس مجبور یو چې لاندې بشپلاک ته یوسو. خلک غریب دي، فیس او دواګانې نشي اخیستی، نو ستونزې ډېرې دي د کلینیک په بندېدو سره.
په ورته وخت کې د اروزګان د دهراود ولسوالۍ یو اوسېدونکي سید محمد ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ګڼې کورنۍ هېڅ روغتیایي مرکز نه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو دغه اوسیدونکي له نړیوالې ټولنې نه د روغتیا په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي، خو د روغتیا کلسټر او د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې راغلي که څه هم دوی د خپلې داخلي بودیجې د تنظیم له لارې لږ تر لږه یو نوي روغتیایي مرکزونه بیرته فعال کړي، خو ویلي دي چې اړتیاوې بې ساري او جدي دي. په راپور کې له مرستندویانو غوښتنه شوې چې بیړنۍ مرستې برابرې کړي څو د افغانستان له وړاندې نازک روغتیایي نظام د لا نور خرابېدو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو او د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا د بشري مرستو له کمښت وروسته د افغانستان روغتیایي نظام له ستونزو سره مخ دی. ایمرجنسي نادولتي سازمان د روان لمریز کال په زمري میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې د بودیجې او ځواک د کمښت له امله د افغانستان روغتیایي سیستم د سقوط په درشل کې دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر 2024 کال په ډسمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزیر نورجلال جلالي په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ولسوالیو 2% اوسېدونکي ثانوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. نوموړي ویلي وو چې د 1400 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه شته. له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار ویلي وو چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 10.2 میلیون افغانان په داسې سیمو کې اوسېږي چې آن په یو سات واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. تازه بیا دی داری ویلی چې د اسلامي پراختیایي بانک په همکارۍ په افغانستان کې 3 نوي روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د دغه بنسټ په خبره له دې اقدام موخه په روغتیایي مرکزونو ډیر فشار راکمول دي.
اوریدونکو ورو ورو ورسېدو د خبری مجلې د پای شیبو ته په وروستیو کې درته یو په زړه پورې راپور اخلو. هغه دا چې په ننګرهار کې بڼوال وایي چې سږکال د سترسو حاصلات ښه دي او ښه بازار هم لري. دا چې بازار څه ډول دی سره دې چې لار هم بنده ده تفصیل به درته لسنا کاکړه په دې راپور کې واورو.
د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو یو باغ دلته لسو زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې رش کوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطا الله ازادي راډیو ته وویل وخت یې سکه چې په خبره د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله تیر کال په تر الحمدلله زموږ حاصلات ډېر نه خدا ښه دي او تاسو خپله هم خوب ویلی مقدار ښایسته حاصلات یې کړي دي او ښه قیمت او ښه مناسب خرڅ شوي الحمدلله. مونږ د جنرال چې مونږ رقم پر رقم د سرو دوایانو اسونه پتونه لګې دا ولي کې دا دواړه پوه شي او الحمدلله دا رنګ حاصلات کړي
د باغ کې په کار بوخت یو کس چلوونو مالټي راش کوي. هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دی چې په خپل وطن کې ورته د کار زمينه برابره شوې ده.
ډېر خوشحاله چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کرلی دي هغه نن ډېره مننه چې زموږ د غریبو کاروبار پکې روان دی.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په 6.5 جریبه ځمکه مالټې کرل شوي او سږ کال یې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم 10% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست ویان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې او بلګلو مالداري ریاست او همدارنګه د کانال اماراتي شرکت له لورې په ننګرهار کې 6.5 جریبه ځمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږ کال به د اټکل له مخې 2600 میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه
نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې دولتي ځمکې په اجاره ورکړي څو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. دوی زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت له لوري جوړ شوي لا یې حاصل نه دی ورکړی، خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. یو شمېر کسان ګران چې دا مالټي اخیستې د خوند او ذائقې صفات یې کوي. د کابل اوسیدونکي زرمینه چې وایي تېره اونۍ جلال آباد ته تللې وه، د دسمبر په درویشتمه یې ازادي راډیو ته وویل:
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټي وي، دوه رقمه وي، چې یو رقم مالټي وي چې ډېرې ښې وي، درجه ور مالټي په جلال آباد کې من 1500 روپۍ دي، او یو رقم مالټي وي چې من په 1400 وي. نو ډېرې خوندورې مالټي دي، د وطن مالټي، د پاکستان د مالټو په نسبت.
ننګرهار کې سږ کال د مالټو موسم په داسې حال کې را رسېږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداري په وزارت کې یوې سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل: له ننګرهار سربیره په کونړ، لغمان او خوست کې هم د مالټو باغونه شته، خو په خبره یې په ډېر شمېر سره د ننګرهار له باغونو ترلاسه کېږي.
سلام و خسته نباشین، به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. اکرام الدین سری، یکی از نظامیان پیشینی افغانستان، در تهران کشته شد. او فرمانده پلیس ولایت های تخار و بغلان در زمان نظام جمهوری پیشین و از چهره های مخالف حکومت طالبان بود. اوایل چهارشنبه شب با شلیک گلوله در مقابل دفتر کارش در تهران کشته شد. منابع نزدیک به او و جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان مرگ او را تایید کردند و گفتند که در این رویداد جنرال سری و یکی از همراهانش کشته شدند و یک نفر دیگر زخمی شده است. جنرال سری پس از نظام جمهوری پیشین به ایران رفته و در آنجا برای نظامیان پیشین دادخواهی میکرد. علی میثم، نظری مشاور جبهه مقاومت ملی افغانستان، حکومت طالبان را متهم به ترور او کرده است. حکومت طالبان اما تا به حال در این باره اظهاری نظر نکرده است. یک اداره ملل متحد میگوید که شهر فراه در 24 سال گذشته 5 برابر گسترش یافته است. برنامه اسکان بشر ملل متحد یا یون هبیتات روز چهارشنبه 24 دسامبر با نشر این موضوع در صفحه ایکس خود گفته که این گسترش میتواند یک پیشرفت باشد. یون هبیتات افزوده که این گونه گسترش در صورتی میتواند پیشرفت باشد که با برنامه ریزی شهری و سرمایه گذاری هوشمند مدیریت شود. این در حالی است که چگونگی گسترش شهرها در افغانستان همواره مورد انتقاد قرار دارد. انتقادها این است که گسترش شهرها در افغانستان به گونه درست مدیریت نمی شود و خدمات شهری از جمله آبرسانی، کانالیزاسیون، خطوط جاده ها، ایجاد پارک ها و برخی موردهای دیگر در آنها در نظر گرفته نمی شود. دو تانکر تیل در بندر تیمروک در جنوب روسیه آتش گرفتند. مقام های روسی حمله تیاره های بی‌سرنشین اوکراین را عامل آتش سوزی در این منطقه کراسنودار اعلام کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که شعله های آتش منطقه به مساحت حدود 2000 متر مربع را فرا گرفته است. هیچ گزارش تا هنوز از تلفات احتمالی منتشر نشده است. این تازه ترین تشدید تنش ها بین روسیه و اوکراین است، درگیری که تلاش های بین المللی برای پایان دادن به آن ادامه دارد. و پاپ فرانسیس به مناسبت کریسمس تولد عیسی مسیح خواستار مهربانی و صلح جهانی شد. او شام روز چهارشنبه در اولین سخنرانی خود در مراسم کریسمس در روم گفت: کریسمس جشن امید است و ما آن را به پیام آوران صلح تبدیل میکنیم. با وجود باران شدید هزاران نفر در میدان سنت پتر جمع شدند و سخنرانی پاپ را از نزدیک روی بیلبوردهای نصبیده در جاده ها تماشا کردند. جشنهای کریسمس از بعد از ظهر دیروز در اروپا، ایالات متحده و سایر جوامع مسیحی در سراسر جهان آغاز شد و تا ناوقت روز جمعه ادامه خواهد یافت. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حالا بیاین مروری کوتاهی داشته باشیم بر داشته های مهم این برنامه. ادامه اخراج مهاجرین افغان از پاکستان. یک اداره ملل متحد میگوید که در سال جاری میلادی بیش از 1 میلیون مهاجر افغان از این کشور اخراج شدند. در این باره از مهاجرین اخراج شده خواهیم شنید.
بازمون طریقی بردن ویم به یک شکل مجرمانه میبرن، به یک شکل در خور کرامت انسانی باشن نیست.
در ادامه نگرانی ها از کاهش کمک های مالی به بخش صحتی افغانستان، سازمان های بین المللی از بسته‌شدن صدها مرکز صحی خبر دادند، موضوعی که دسترسی برخی ها را به خدمات صحی دشوار کرده است.
پیش از این در اینجا یک کلینیک کوچک وجود داشت، اما اکنون بسته شده است.
از خوشحالی باغداران ننگرهار هم درباره افزایش حاصلات مالته و فروشی آن هم برایتان خواهیم گفت.
در مقایسه با سال گذشته حاصلات ما بسیار خوب است و به قیمت مناسب هم فروخته شده است.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. اکرام الدین سری، یکی از نظامیان پیشینی افغانستان در تهران کشته شد. او که فرمانده پلیس ولایت تخار و بغلان در زمان نظام جمهوری پیشین و از شعرهای مخالف حکومت طالبان بود، اوایل چهارشنبه شب با شلیک گلوله در مقابل دفتر کارش در تهران کشته شد. منابع نزدیک به او و جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان مرگ او را تایید کردند و گفتند که در این رویداد جنرال سری و یکی از همراهانش کشته شدند و یک نفر دیگر زخمی شده است. جنرال سری پس از سقوط نظام جمهوری پیشین به ایران رفته و در آنجا برای نظامیان پیشین دادخواهی میکرد. علی میثم، نظری مشاور جبهه مقاومت ملی افغانستان، حکومت طالبان را متهم به تروری او کرده است. حکومت طالبان اما تا به حال در این باره اظهار نظر نکرده. برخی مقام های نظام جمهوری پیشین و جبهه های مخالف طالبان با نکوهش تروری این نظامی پیشین از حکومت ایران خواستند که در این باره تحقیق و عاملان آن را شناسایی کند. حکومت ایران اما تا به حال در این باره چیزی بر رسانه ها نگفته است. در چند ماهی اخیر این دومین چهره مخالف طالبان است که در ایران ترور می شود. چهار ماه پیش معروف غلامی، یکی از فرماندهان جهادی نیز در مشهد ایران با ضرب گلوله از سوی افراد مسلح کشته شد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید بیش از 1 میلیون افغان در سال جاری میلادی از پاکستان به افغانستان برگشتند. این اداره ملل متحد روز گذشته در گزارش تازه خود گفته که هنوز هم حدود 2 میلیون افغان در پاکستان به سر میبرند. در همین حال شماری از مهاجران افغان در پاکستان میگویند توقف تمدید ویزه افغانها در این کشور باعث بازداشت و اخراج گسترده آنان به افغانستان شده است. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که شمار بازگشت کنندگان افغان از پاکستان به کشورشان در سال جاری میلادی از مرز 1 میلیون نفر فراتر رفته است. این سازمان در گزارشی که روز چهارشنبه 24 دسامبر منتشر کرده گفته که این افراد شامل دارندگان کارت‌های POR، ACC و افراد بدون مدارک بودند. در گزارش آمده که در حال حاضر حدود 2 میلیون افغان در پاکستان به سر می‌برند. UNHCR افزوده که تنها در ماه نوامبر بیش از 171 هزار افغان به افغانستان بازگشتند که نزدیک به 38 هزار تن آنان از طریق گذرگاه‌های چمن، تورخم و بهرامچه اخراج شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این گزارش گفته که افغان‌ها در پاکستان با محیط حفاظتی نامناسب از جمله بازداشت، اخراج اجباری، ضبط مدارک و خازی مواجهند و تخلیه خانه ها به دلیل نداشتن مدارک قانونی باعث بی‌خانمانی گسترده شده و خانواده های زن سرپرست به ویژه آسیب پذیر هستند و حتی برخی خانواده ها در پارک ها و مساجد پناه گرفتند. در همین حال شماری از مهاجران افغان در پاکستان میگویند که توقف تمدید ویزای افغان ها در این کشور باعث بازداشت و اخراج گسترده آنان به افغانستان شده است. یک افغان ساکن اسلام آباد که به دلیل حساسیت موضوع نخست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
برای آخر با مشکلات بسیار جدی بازداشت و اخراج اجباری به افغانستان مواجه هستند. همه روز پلیس در محلات افغان زندگی میکنن، میاین خانه ها رو تلاشی میکنن. هر کسی که ویزا نداشته باشه اونا رو بازداشت میکنن. شاید 90% افغانایی در پاکستان اصلا ویزا ندارن، چرا که حدود 5 ماه میشه که دولت پاکستان روند تمدید ویزا را متوقف کرده، هیچ ویزی تمدید نمیشه و این وضعیت باعث شده که پلیس هم همه روز بیاین و مردم را دستگیر بکنه و ببره محل نگهداری و از جبه افغانستان اخراج بکنند.
شماره از مهاجران افغان پیش از این نیز گفتند که در نزدیک به 6 ماه گذشته روند تمدید ویزای اقامت مهاجران در پاکستان متوقف شده و این وضعیت باعث شده که حتی کسانی که پیشتر وضعیت قانونی داشتند اکنون مهاجران غیر قانونی محسوب شوند و در معرض بازداشت و اخراج قرار گیرند. این در حال است که به گزارش آج نیوز پاکستان، شهباز شریف صدر اعظم آن کشور در یک نشست امنیتی در سطح بالا در ماه اکتبر گفته که تنها اتباعی افغان دارای ویزای معتبر پاکستانی اجازه اقامت در آن کشور را خواهند داشت. در همین حال شماری از افغانهایی که از پاکستان به افغانستان اخراج شدند میگویند با رفتارهای نامناسب در آنجا روبرو بودند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
ما دیپورت شدیم به طرف افغانستان و متاسفانه که تمدید ویزام به یا آخر خو بیخی مطلق بند شده، استاپ شده، همچنان دیپورتی جریان داره. اول خو از تلاشی خانه به خانه متاسفانه در هر وضعیت که باشن مردم هیچ لحاظشان نمیکنن، مریض باشه، طفل باشه، شیرخوار باشه یا موی سفید باشه، برشان هیچ معیار در نظر نمیگیرن و بازمو طریقی بردن و یا به یک شکل مجرمانه میبرن، به یک شکل که در خور کرامت انسانی باشن نیست.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش تازه خود همچنان گفته که دسترسی محدود به آموزش و خدمات صحی خطر خشونت مبتنی بر جنسیت و نیازهای روانی اجتماعی را در پاکستان افزایش داده و این نهاد بیش از 100 جلسه آموزشی را در سراسر پاکستان برای کارمندانش به هدف حفاظت از زنان، دختران و کودکان مهاجر در برابر خشونت و جلوگیری از هر گونه استفاده و آزار جنسی برگزار کرده است. در حالی که بسیاری از مهاجران افغان در پاکستان از کندی روند پرونده های مهاجرتشان شکایت دارند، بر اساس گزارش یونیسیار در ماه نوامبر فقط 29 پناهنده برای بررسی به کشورهای مهاجرپذیر معرفی شدند و در سال 2025 مجموعاً 1511 افغان از پاکستان به این کشورها فرستاده شدند. خبرنگاران افغان، فعالان حقوق بشر، کارمندان جمهوری پیشین و نیروهای نظامی از جمله کسانی که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان در 4 سال گذشته برای پیشبرد پرونده های مهاجرت خود به پاکستان رفتند میگویند که ویزه هایشان تمدید نشده و در معرض بازداشت و اخراج قرار دارند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سازمان جهانی صحت و کلستر جهانی صحت میگویند که به دلیل کاهش کمک‌های مالی فعالیت 445 مرکز صحی در افغانستان در سال جاری میلادی به حالت تعلیق در آمده یا به گونه کامل متوقف شده است. در تازه‌ترین گزارش این نهادها آمده است که در نتیجه این وضعیت میلیون‌ها تن از دسترسی به خدمات صحی محروم شدند. در همین حال باشندگان شماری از ولایت‌ها می‌گویند به دلیل نبود مراکز صحی در مناطقشان با مشکلات جدی صحی روبرو هستند. سنا کاکر در این گزارش به جزئیات این موضوع پرداخته.
سازمان جهانی صحت و اداره همکاران کلستر جهانی صحت اعلام کردند که کاهش کمک‌های مالی باعث شده است که در سال جاری میلادی فعالیت 445 مرکز صحی در افغانستان به حالت تعلیق درآید یا به گونه کامل متوقف شود. سازمان جهانی صحت و کلستر جهانی صحت که شبکه متشکل از چندین نهاد بین المللی است، در گزارش خود که در 24 دسامبر منتشر شده گفتند که این شمار مراکز که عمدتاً به دلیل تعلیق کمک‌های ایالات متحده بسته شدند و جز از پنجشیر در 33 ولایت افغانستان قرار دارند. در گزارش همچنان آمده است که در نتیجه این وضعیت دست کم 3.79 میلیون تن متاثر شدند. در ادامه آمده که در میان این مراکز بسته شده، تیم‌های سیار صحی و تغذیه‌ای، مراکز صحی اساسی و فرعی و مراکز شاملند که خدمات بشردوستانه نجات بخش را به مردم ارائه می‌کردند. و گفته این گزارش کاهش بودجه باعث اختلال در ارائه خدمات صحی در افغانستان شده و بیشترین آسیب متوجه ولایت‌های شرقی کشور به ویژه کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان بوده است. در این ولایت‌ها از بسته شدن دست کم 120 مرکز صحی گزارش داده شده که در نتیجه آن 1 میلیون تن از دسترسی به خدمات صحی محروم شدند. شماره از باشندگان این ولایت‌ها به رادیو آزادی گفتند که در پی بسته شدن مراکز صحی با چالش‌های جدی روبرو شدند. عبدالمنان باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
یک کلینیک تقریبا 7-8 ماه در ماروچینه بود، اما بند شد. نمیدانیم مشکل چیست، شاید به دلیل کمبود بودجه بند شده باشد، اما اینجا که بود بسیار خوب کار و خدمت میکرد. مشکلات بسیار زیاد است. از کلینیک مرکزی فاصله داریم و کلینیک مرکزی سپینغر و چین از ما دور است. پس از بسته شدن این کلینیک با بسیار مشکلات روبرو هستیم.
همچنین یکی از باشندگان ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، از مشکل مشابه شکایت دارد.
پیش از این در اینجا یک کلینیک کوچک وجود داشت، اما اکنون بسته شده است. وقتی بیماری پیش می آید او را به بازار غنی خیلی پایین می بریم. کرای آن هم بسیار خراب است. مردم بسیار فقیرند و توان پرداخت فیس دکتران و خرید دوا را ندارند.
در همین حال سید محمد یکی از باشندگان ولسوالی دهراود ولایت اروزگان به رادیو آزادی گفت که در منطقه آنان دست کم 5000 خانواده هیچ مرکز صحی در اختیار ندارند.
در اینجا هیچ چیز وجود ندارد، نه کلینیک است نه کدام مرکز. امکانات نداریم که کودکان بیمار را به شهر منتقل کنیم. ما 5000 خانواده هستیم، نه آب داریم نه کلینیک و نه هم دیگر تسهیلات. اگر بیمار را به کلینیک های شهر ببریم آنجا هم 20 افغانی میگیرند، در حالی که ما حتی توان پرداخت 20 افغانی را هم نداریم.
این باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان از جامعه جهانی خواستار کمک در بخش صحت شدند. با این حال در گزارش سازمان جهانی صحت و اداره همکارش کلستر جهانی صحت آمده است که آنان با وجود تنظیم بودجه داخلی خود توانستند دست کم 91 مرکز صحی را دوباره فعال سازند، اما تأکید کردند که نیازها بی‌سابقه و بسیار جدی است. در این گزارش استمیل کنندگان خواسته شده است که کمک‌های عاجل فراهم کنند تا از وخیم‌تر شدن وضعیت نظام صحی از قبل شکننده افغانستان جلوگیری شود. این در حالی است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان و کاهش کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده ای آمریکا، نظام صحی افغانستان با مشکلات جدی روبرو شده است. سازمان غیر دولتی امرجنسی در ماه اسد سال روان خورشیدی در گزارش هشدار داد که به دلیل کمبود بودجه و نیروی انسانی سیستم صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی به پرسش‌های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداد، اما وزیر صحت عامه حکومت طالبان در ماه دسامبر سال 2024 در یک نشست خبری گفته بود که 72% باشندگان ولسوالی‌های افغانستان به خدمات صحی ثانوی دسترسی ندارند. او افزوده بود که از میان 400 ولسوالی کشور تنها در 93 ولسوالی مراکز صحی وجود دارد. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونتیار نیز اعلام کرده بود که 13.2 میلیون افغان در سراسر افغانستان در مناطق زندگی میکنند که حتی در فاصله یک ساعته نیز به خدمات ابتدایی صحی دسترسی ندارند. این اداره اما به تازگی اعلام کرده است که با همکاری بانک توسعه اسلامی 3 مرکز جدیدی صحی را در افغانستان ایجاد کرده است. به گفته این نهاد، هدف از این اقدام کاهش فشار بیش از حد بر مراکز صحی است.
امنیتی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. برای آگاه شدن از تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها و مطالب این برنامه می توانید به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان می توانید رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس یا تویتر سابق و اینستاگرام دنبال کنید. کانال های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. حالا بیایم برویم به نینگرهار، جایی که شماری از باغداران میگویند که از باغهای مالتا در این ولایت امسال حاصلات خوبی به دست آوردند. آنان در صحبت با رادیوزادی گفتند که در نتیجه مشوره با افراد مستقی و بهره‌گیری از دارو و کودهای توسعه شده به این موفقیت نائل شدند. ریاست زراعت حکومت طالبان در نینگرهار میگوید در این ولایت در هزاران جریب زمین درختان مالتا غرسره و امسال میزان حاصلات آن نسبت به سال گذشته 10% افزایش یافته است. حالا بیاین جزئیات این موضوع را از همکارم بشنویم.
در یکی از باغ‌های مالتا در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار که بیش از 10 نفر مصروف کارند، مالتاها را از درختان می‌چینند و برای جاگذاری در کریت‌ها به یک مرکز واحد انتقال می‌دهند. عطاولا مالک این باغ به رادیو آزادی گفت که خوشحال است، زیرا به گفته او حاصلات باغش امسال خوب بوده است.
در مقایسه با سال گذشته حاصلات ما بسیار خوب است و به قیمت مناسب هم فروخته شده است. ما با انجینران زراعت مشوره کردیم. آنان گفتند از این دوا و این کود استفاده کنید که نتیجهش حاصلات بسیار خوب بوده است.
یکی از کارگران این باغ که مصروف چیدن مالتا از درختان است، نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که خوشحال است، زیرا در داخل کشور برایش زمینه کار فراهم شده است.
نامم امان الله، باشنده ولسوالی بهسود هستم. بسیار خوشحال هستم که در وطن خود کاروبار داریم. از کسانی که این باغ ها را کشت کردند هم بسیار تشکر می کنیم، چون برای افراد فقیر مثل ما زمینه کار فراهم شده است.
ریاست زراعت حکومت طالبان در ننگرهار می گوید که در این ولایت در 26,000 جریب زمین درختان مالتا غرس شده و امسال میزان حاصلات آن نسبت به سال گذشته 10% افزایش یافته است. اجمل سبحانی، سخنگوی این ریاست، به رادیو آزادی گفت:
در ننگرهار کرن و بلگل و مالداری ریاست و همدارنگ در
اسوی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ننگرهار و شرکت اماراتی کانال در ننگرهار در 26,000 جریب زمین باغ‌های مالتا ایجاد شده است که بر اساس برآوردها امسال 7,600 متریک تن حاصل از آن به دست خواهد آمد که نسبت به سال گذشته 10% افزایش را نشان می‌دهد.
او میگوید که آنان تلاش دارند زمین‌های دولتی را به اجاره بدهند تا باغ‌های بیشتر از مالتا در آن ایجاد شود. او افزود باغ‌هایی که به تازگی از سوی ریاست زراعت و شرکت دولتی کانال ایجاد شدند هنوز حاصل ندادند، اما در چند سال آینده آنها نیز به حاصل دهی می‌رسند و افغانستان در بخش مالتا به خود کفایی خواهد رسید. شماری از افراد که این مالتاها را خریداری کردند از طعم آن تعریف می‌کنند. زرمینه، باشنده کابل، که می‌گوید هفته گذشته به جلال آباد رفته بود، به تاریخ 23 دسامبر به رادیو آزادی گفت:
جلال آباد خر که دیر مالتی وی برقمه.
در شهر جلال آباد مالتا بسیار زیاد بود. دو نوع مالتا داشت. یک نوع آن بسیار خوب بود که یک سیر آن با 500 افغانی فروخته می شد و نوع دیگر آن یک سیر 400 افغانی بود. مالتاهای وطن بسیار خوشمزه است و نسبت به مالتاهای پاکستانی بهتر است.
فصل حاصلات مالتا امسال در ننگرهار در حال فرا رسیده که تمام راه‌های این کشور با پاکستان بسته است. پیش از این مقدار زیادی از مالتا از پاکستان وارد می شد. یک منبع در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که علاوه بر ننگرهار، در کنر، لغمان و خوست نیز باغ‌های مالتا وجود دارد، اما به گفته او بیشترین مقدار مالتا از باغ‌های ننگرهار به دست می آید.
با برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
شماری از باشندگان محل و تعدادی از بازدیدکنندگان میگویند که ریگستان ولسوالی دند ولایت کندهار در فصل زمستان به یکی از محلات تفریحی برای شماری از مردم مبدل شده است. باشندگان برخی از ولایت‌های جنوبی افغانستان نیز برای تفریح به این ریگستان می‌آیند. آنان می‌گویند که در ریگستان ولسوالی دند افزون بر بازی‌های محلی عنعنوی و ورزشی، نمایشات و سبقت موترهای گوناگون مدل بالا نیز برگزار می‌شود. همکاران در این گزارش با شماری از این جوانان صحبت کرده که به این ریگستان رفتند.
ریگستان ولسوالی دند ولایت کندهار، جایی که هر هفته شمار زیاد از مردان با کودکان از ولایت‌های مختلف به ویژه ولایت‌های جنوبی برای میله به آنجا می‌روند. برخی باشندگان این ولایت می‌گویند که ریگستان ولسوالی دند که در نزدیکی زیارت ابراهیم خلیفه بابا موقعیت دارد و منطقه وسیع با تپه‌های ریگی است، در مقایسه با سایر فصل‌ها با سرد شدن هوا به ویژه در زمستان مکان مناسب برای تفریح و بازی است. میرزا ولی باشنده از منطقه عینومینه شهر کندهار که تقریبا هر جمعه همراه دوستانش به این ریگستان می رود، به رادیو آزادی گفت:
ما هر جمعه در زمستان می رویم. دوستان ما همیشه می روند. بسیار ازدحام است. گروه گروه جوانان با موتورهایشان می آیند. هم از نشست و برخاست لذت می برند. این که همه با هم و در یک جا جمع می شوند، باعث امنیت بیشتر می شود. قبلا هم مردم می رفتند، اما حالا که ویدیوهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، شمار زیادی از گردشگران به این ریگستان می آیند. توجه بسیار زیاد جوانان را به خود جلب کرده است.
یک باشنده ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار و دکتر یکی از شفاخانه‌های دولتی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که این ریگستان در فصل زمستان برای رفع خستگی و تفریح کسانی که بیشتر وقتشان مصروف کار است محل مناسبی است.
میلیت خونو وظیفه ول خلق شمسال وظیفه داریم انوگری
با این میله ها بیشتر کسان می روند که مصروف کار هستند و به همین دلیل خیلی خسته می شوند. بعد برای تفریح به این ریگستان می آیند. در روزهای رخصتی مانند جمعه یا اوقات دیگر همچنان کسانی که وضعیت اقتصادی نسبتاً بهتر دارند نیز می آیند. چون این مکانهای طبیعی برای کسانی که از نظر روانی خسته هستند تاثیر مثبت دارد.
یک باشنده ولایت زابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و همراه با 12 نفر از دوستانش برای میله به این ریگستان رفته بود، به رادیو آزادی گفت که علاوه بر موترهای گران قیمت و بازیهای مختلف عنعنوی، میله ها و نشست های جوانان در این ریگستان برایش بسیار جالب است.
کشتی محلی، نمایش موترها، فوتبال و کرکت هم برگزار می شود. اما بهترین و عنعنوی ترین بازی پهلوانی یا همان کشتی است. جوانان همچنان رقابت های موترسواری می کنند. بسیاری از مردم دیگهایشان را می آورند و همانجا غذا می پزند.
اما این نمایش موترها در ریگستان چگونه برگزار می شود؟ عبدالغفار باشنده ولسوالی اسپین بولدک توضیح کوتاهی دارد.
اکثرات میلشده پریج
بر یک ساحه بزرگ ریگ موتر می رانند. مردم در اطراف آن ایستادند. ازدحام زیاد است و کف می زنند. این ریگستان طبیعی است و به همین دلیل لذت خاص دارد.
نعمت که از ولایت هلمند به ریگستان ولسوالی دند آمده می گوید هرچند آنان به این ریگستان می روند، اما اغلب به این دلیل ناراحتند که به گفته او زنان خانوادهشان به دلیل محدودیت های حکومت طالبان نمی توانند به چنین مکان های تفریحی با آنان بروند.
اگر جوانان چه پریب و کلکش نستل و فریب
جوانان به ریگستان می روند، اما متاسفانه زنان اجازه ندارند. با این حال بیشتر مردان می روند و نشست های خودمانی، نمایش ها و بازی های مختلف برگزار می کنند.
مختلفی لوبی ترسره کبی.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 4 سال گذشته، محدودیت های گسترده بر زنان و دختران در بخش های مختلف از جمله آموزش، کار و رفتن به پارک ها و مکان های تفریحی وضع شده است. رادیو آزادی تلاش کرد تا در مورد اینکه روزانه چه تعداد افراد به ریگستان ولسوالی دند می روند، آیا قوانین مشخصی وجود دارد و یا مسئولان برای آن تعیین شدند یا نه، معلومات به دست بیاورد. اما انعام الله سمنگانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت کندهار، با وجود وعده تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. ریگستان ولسوالی دند ولایت کندهار منطقه طبیعی با مناظر زیبا است که دور از قریه ها و خانه ها موقعیت دارد. شماره از افرادی که در این مورد با رادیو آزادی صحبت کردند میگویند که بسیاری از مردم همچنان برای دیدن، انتخاب و خرید موترها با مدل های مختلف نیز به این ریگستان می آیند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.